شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي. د سیمې د وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي. د چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی. په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شوی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اورېدونکو سره مسئ په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا له بېګا راهیسې د ازرې پر ولسوالۍ حمله روانه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی. پوره خبر نو واوري. په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې له بېګا راهیسې د ازرې پر ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د ځینې سرچینو په حواله دا حمله لا هم روانه ده. یو شمېر قومي مشرانو هم ازادي راډیو ته ورته خبرې کړې دي. از ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوڅ ناتړ ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي.
دګاش په جون په جی په سوالي په نومړی کرخه باندې وسوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا التنه تایریټ لایسي التنه اکمال کیږي التنه حمایت کیږي دوه شپې کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي غزین وخان دي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازرې ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده. شاغلی احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سمج له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري. په فرا کې د ملي اردو د عسکرو پر یو پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسته حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه د حمله په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهری پوینا نولس وسوال طالبان پکې وژل شوي او ډېر شتنه زخمیان شوي دي. په فرا کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازرې ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تیر شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاهین قولي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې یوې وسلوالې ډلې تیر شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه. خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعت روانه وه 8 تنه وسلوال ووژل شول او 6 تنه زخمیان دي. شاهین قولي اردو په خپل بیان کې همدار از ویلي چې د ملي اردو کمانډو ځواک پروند په پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي. طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې ته ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خرابه موافقه وه. راغلی ترامپ ته نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد رواني جګړه کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو د کارونو د دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې امریکا مذاکره غواړي باید شنیت څرګند کړي.
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
دا وای اول گام داده چی د ترامپ لپاره چی ترګند کړی چی صادقانه مذاکرو کې ګډون کول غواړي او دستونزي د حل هڅه کوي دا چی مذاکرې د مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنی لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوې وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومت د مالیې پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډېره کمه برخه مشکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر و خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
ازري وده ډېره بحراني ده او نازکه ده او کېدی چې ازري سقوط وکړي هلته نه تیاری کړی شي هلته نه اکمال کېږي هلته نه حمایه کېږي دولس پې کېږي چې په ازري باندې ټولې اکمالاتي لارې بندې دي
دا چې ولې کابل ته نږدې پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی
ازره دا یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرفه لدی
فرا په بالا بلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوي له خپل خبریالانو سره تماس نیسو د دواړو ولسوالیو له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه له 12 بجو را په دې خو د لوګر د حضرت ولسوالۍ پر پوستو له څلور خواو وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي چې اوس هم نښتي روانې دي په دغه بریدونو او نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبل راپورونه هم ورکول شوي دي له تیر څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې دغه ولسوالۍ ته غځېدلې لارې بندې وي او په دې سره د سیمې د اوسېدونکو ستونزې هم ډېرې شوي دي دغه راز د لوګر ولایتي شورا غړي او یو شمیر نور اندېښنه څرګندوي چې که ازري سره عاجل مرسته ونشي که د ازري د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو ښایي دغه ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي د ازري د وضعیت په اړه او نښتو په اړه نور حال د ازري راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اورئ
د سه شنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ رادیو ته وویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک الوتکو بمباري کړي او په بمباري کې هم ملي او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله وښته ده د ویل په ازره کې د وسلوالو مخالفینو لوري د بریدونه له 12 ورځو راهیسې روان دي او دوی دا مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قمندان او نور مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغوی لازمه توجه نه ده کړې نو موري دا ول کچیر حالت داسوی نو ممکن ډیر شر ولسوالی سقوط وکي
دګاش په دوه ورځې په سوالی په لومړی کرخه باندې وسوال لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا او تر اوسه جریان لري حضرت وځ ډیره بهراني دا ونازه کړه او کله چې حضرت سقوط وکي حالته نو تیاری تلای سي حالته نو اکمال کیږي حالته نو حمایه کیږي دوه شپې کیږي چې په حضرت باندې ټول اکمالات لري باندې دي چې زین وخان دي شبکو لپاره چې کومې غزیدلې اوبر ازي دي په ویالو زراتی ویلې دا ور باندې شتولې دي د اوبو پایتونو شبکې ور باندې باندې کړې دي
د سیمې اوبل تن اوسیدونکو حاجی خوشحال حسن ویل ازره یو مهمه او ستراتیژیک ولسوالي ده او دا زلګنو وسوالو د جانخیلو او زین نور ولسوالي په شان په دې ولسوالي هم مهاله ډلې ازبری پیل کړي لاري تړلی او کوخخ کوي چې ازره ته سقوط ورکي د ویل زای خلک تر هغه مړي خاور ته نشي سپارلای چې جګړه ونې دريږي
لکه ما غته جانخیلو په ستراتیژیک سیستم باندې دلته یو ته پروګرام نیولې چې دې ته سقوط ورکي او خلک په کلو کې تقریبا
روانه ده د لوګر د امنیت قومندانای وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونو کې ډیر شواستوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځانې زیان اوخته درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي وسلوال طالبانو ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نورې ژوندۍ نیولې دي
د ازره دی ورستی وضعیت په اړه د نور معلوماتو لپاره هم د شباب هم نجیب الله الخیل د ټلیفون په لیکه دی الخیل صاحب اوس د ازره ورستی وضعیت څه ډول دی
نوري سه په پایل کې تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم په خبر شوی رپورت کې زیاتره د حالات په باب معلومات موجود وو تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کیږي مونته په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشوی پیل کړی دا وخت کوي چې یو شمیر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي ځایي اوسیدونکي وایي تر اوسه د برید لسیمو ټول مړي نه دي راغلي شوي خو کار ته روان دي چې مړي راټول شي او بیا ورسته کله چې وضعیت نورمال کیږي د هغه د تفصیل مسله مختبوزي
بله تاسو وایئ چې
حاسب ثانیږي چې باوړاندې وایي چې
الو خیر صاحب تاسو ویل چې مړي نه راټول شوي مړي دا ملکی ولسی خلک دي
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځایي اوسیدونکو وایي چې یوازې په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوستې تر حمله لاندې نه دي راغلي بلکې هلته کلی چې دي او ځایي اوسیدونکي خلک چې دي هغوی هم تر تهدید لاندې دي هغوی باندې هم برید ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک هم شته د هغوی د خبرې په اساس باندې
ملکي کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچیرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې
نه د دوی وینا دا شایده چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې برید کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا تر وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي بله غوړه مې اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب ستریزي شپه وړاندې وویل چې اوس دته پوځي چورله کې رسیدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي
تاسو په مخکې په راپور کې
بله
مهرباني وکړئ
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسیدونکو نه همدا شیبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازر حالت نارمل حالت ته راشي هغه یوازینی لاره دا و خدای چې باید کمانډو او نور سازمان ځواکونه هلته ورسیږي او که ونه رسیږي نو د ازر د سقوط امکان قوي دی
بلې الو خیل صاحب تاسو په راپورونو کې تل د ازر د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي د ازر وضعیت له 12 ورځو راهیسې وای ډیر خراب و لارې بندې وي او د ګواښونه ورته کېدل ولې سیمېزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د وستونزو د هواري لپاره اقدام ونه کړ
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغه به خپل خبري لري په افغانستان بلابل سمو کې جګړه دي شاید لامل هم ده شي البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې او ولایتي شورا پورې مدني فعالانو پورې د لوګر د اوسیدونکو په اساس باندې هغه موږ سره دا خبره وکړه چې دا دوله سورته چې جګړه ده حتی دوی باندې غصخ خو به چې راځي د اتفاق د وبو شبکې دا وسوال باندې کړی دي. دا مسله د افغانستان امنیت شورا ته، د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ته، وزیر دفاع ته او نور څومره امنیتي کسان چې دي هغوی ته دا خبره کړې ده. نو شاید رسیدګي کړي ولې لازمه رسیدګي نه ده کړې د دوی په وینا.
بله ډیره مننه نجیب الله الخیل چې د لوګر د ازری ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، ولې وسلوالو طالبانو پر ازری فشارونه زیات کړي دي؟ په دې اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازری د ناامنی د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې بل امنیت آیا تهدید ولی شي؟
بدون شک ازره ده یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرفه لدی او دا په طول د څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یو عمومي لاره و. د دې لارې نه به خلک اکمالات به کوه لوګر ته او لوګر نه په بلاخره میدان وردګو ته داسې به اوښتو د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بتله. دا یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او مسعی او چهارآسیا باندې بېخي زیات نامنی تاثیر کوي. زه هیله مند یم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن ډېر توجه وکړي او د دې جنگ هغه ونیسي، جلوی ونیسي، دا جنگ ګسترش پیدا نه کړي.
په وروستیو کې د مخالفینو حملې په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اوروزګان کې، په غزنی کې، همداراز په ننګرهار کې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کېدای شي تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لرې منطقې او د غټو قدرتو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنګو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپل منځي با اختلافات لمنځه ځي او کرا کرا سره نږدې کېږي او سوله ثبات ته رسېږي. د دې تجربه موږ د نجیب د حکومت آخرو کې هم لرو او فعلا هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې شي، خلک د جنګ نه ستړي دي او سره رانږدې شي، بالاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر مزدور خلک چې په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنګ کې دې ته شدت ورکوي او بالاخره دا جنګونو ته شدت ورکوي چې څو دنیا ته وښي چلته دا خلک صلح نه غواړي او بالاخره دا دوامداره په جنګ وساتل.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازرې د وروستي وضعیت او د ازرې ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد د وروستي ناامنۍ له حاله مو هم خبرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوو او سبزیو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د دغه وزارت وین اکبر استمین نزدي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور د شولیتونو د شاوخوا 200 ولسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بیلابیل سبزی نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خلک خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې په 1,05,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته شوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښه والی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,200,000 وو، د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ته زیات شوې دي. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2,000,000,000 صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، درې نیم منای وریجې 2,500 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی یو لسو افغانی او یو لیتر پیټرول 55 افغانی او یو لیتر دیزل 30 افغانی او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانی یو بای یو امریکایي ډالر 2 افغانی او یا پولا یو اروپایي یورو 3 افغانی یا تی پولا یو سټرلینګ پوند 3 افغانی درس پولا یو سعودي 19 افغانی 25 پولا زر ایرانی تومان 8 افغانی 30 پولا او زر پاکستانی کلداري 5.19 افغانی.
د ازادي رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. مخکې له دې چې د فراه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو، سالم محمد صالح دلته په استودیو کې د یو سیمه ییز موضوع اخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون عمران خان رسما د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونومو. عمران خان هلته چې د دې مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړې او د اپوزیسیون کاندید ته هم ماته ورکړې. صالح صاحب، تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی ده، په پارلمان کې عمران خان د رایې اخیستو په مهال چې رایې ګیري وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟
ډېره مننه. داسې ویل کېږي چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څېر له اپوزیسیون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې یې د درغلیو ادعا کړې ده. د عمران خان لپاره به د شنبې په ورځ په پارلمان کې رایه اچونه کېږي او دی هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی. هغه کاندید ته چې د اپوزیسیون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتې ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې، خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو. دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د 322 څوکۍ له جملې 115 سیټونه یا څوکۍ ګټلې چې اوس اړ دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. ګڼ وکیلان چې د جولای د 25 انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و، د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوي چې له کراچۍ څخه منتخب وکیل دی، ویلي چې عمران خان د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند په غونډه کې رسما د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند د اکثریت غړو لخوا تایید شول. عمران خان ویلي چې د اګست د 14 مخکې چې د پاکستان د ازادي ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي.
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې، خو اپوزیسیون ګوند د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولی دی او اوس د اپوزیسیون په ډله کې شامل دی. د دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی؟
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. نواز شریف تاسو پوهیږئ چې دا مهال د اداري فساد په تور د 10 کلن بند سزا په وړاندې دی استناف غوښتنه کړې ده، خو د ګوند پخوا په څیر ځواکمن نه ښکاري. د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا دغه ګوند اداره کیږي چې دی هم د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اپوزیسیون لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کومه ستونزه پیښه نسی.
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له ګاونډیانو سره په تیر بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې. وروسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم بلنه ورکړه. عمران خان د افغانستان له افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي؟
بلې، همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي. عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې بریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو د رغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي. چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حده له هرکلی سره مخامخ شوې. د جمهوري ریاست د زمري پراتم ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکاریو د شوالي ټینګار یې کړی دی.
بله، ډیره مننه صالح محمد صالح. او د یادونې وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوی صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کیږي. 14 د اګست چې یوه اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابره ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. مخکې مو د لوګر د ازري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تېزې کړې. د فرا د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلی چې د دغو بریدو دونو د پشاتمبول لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همدا شېبه له فرا د ازادي راډیو خبري احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب اوریدونکو ته کړي دغه وروسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب وایي.
سلامونه سپتا سردم توراندې کوم لکه څنګه چې تاسو ول تیر شپه د فرا ولایت بلابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لوی لارې چې دا ولسوالۍ څخه تیرې د فرا فارود لاره او بیا د هرات کندهار لارې سره سولې د درندې جګړې شاهد و. او سوال طالبان تیر شپه په دې سیمه کې پر تلورو امنیتی پوسټو البته د ملي اردو پوسټو بریدونه کړي دي چې څه مخکې ما د فرا کې د ملي اردو د لیوا ویان نور الله خارکی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي. همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تېره شوي وژل شوي او د دېرشو تنه په شاخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه دقیقا په هغه سیمه کې دي کوم سیمه چې د شیوان خواجهخدر او دې نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت وسوال مخالفان ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوسټ دی سقوط کړی خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. دنیا سره په دې وروستیو کې په فرا کې او بیا خصوصا په بلابلوک په شروع د بکوا ولسوالۍ کې د وسوال بریدونه دي. همداشان یو ورځ مخکې بهرني ځواکونه هم فرا ته رسېدلي او دلته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تېره شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه هم په دغه سیمه کې کړي دي.
بلې احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فرا د ازادي راډیو خبریالو چې د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان ته به وښو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو غن مساله لیکلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي لکه کوم ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپینه شوه چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي. په افغاني رسنیو کې د بیلابیلو لوریو دریځونه ډېر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دوه مخیتوب یې لورایه ښکاري، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړه وي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودې شي بیا د ولسو کلونو راسته راوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اصل مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بیلابیل دریځونه په یوه ډیره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیح خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیح لیکلي لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورسپانه دي کې په هر حال دا کې د امریکا او طالبانو ترمن مخامخ د سولې خبرې دي او که سولې ته د طالبانو د چمتو کولو خو د سر مخاله لیکونکو په باور افغان حکومت په دې مسله کې څنګه تکړل شوی دی. په سر مقاله کې دا هم راغلي که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربن غږ راپورته شوی دی. هیواد لیکي ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د راروان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربن تیاری نیسي او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلام مشورې پیل کړي دي.
ازادي راډیو اورې په افغانستان کې 12:30 بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د لوګر امنیه قمندانی وایي د ازرې پر ولسوالۍ د جګړې شدت کم سوی دی. وسلوالو طالبانو د رپورټونو پر اساس له تېرې شپې راهیسې پر ازرې ولسوالۍ له څو خواوو شدیدې حملې پیل کړې دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې تر دېرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي او پولیس هم درې تنه وژل شوي دي. د احمدزي په وینا په سیمه کې د جګړې شدت د کمیدو په حال کې دی. په فراه کې چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او تر دېرش زیات زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې تر نن سهار روانه وه. د مهري په وینا په دې حمله کې 4 عسکر وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا نافذولو امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې مارکیټ او څو مهمې صنعتي ادارې په نقشه سوي دي. ټرمپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون ویلی چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره پاتمی موافقه کې پاتې سي. حسن روحانی ویلی چې امریکا غواړي چې د دغه مسلې په اړه مذاکره وکړي، باید د مذاکرو لپاره ښه نیت څرګند کړي او بندیزونه یې برخه نه دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره د میلیونونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات ورکړي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ساسی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د ښکلا، جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب کمیسار، ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر راغلی.
سلامت اوسئ. تشکر. بیر مننه سر.
دغه موضوع په اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د ځینو رپورټونو په اساس په افغانستان کې هر کال کابو 400 ښځینه او نارینه افغان ځوانان خصوصي روغتونونو ته ورځي چې غواړي د پلاستیکي جراحۍ په وسیله خپل سیر ښکلی کړي. د ښکلا په موخه د بدلون راوستلو دا چارې د محل د پلازمینې کابل په ځینو خصوصي روغتونونو کې ترسره کیږي. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي په دغو روغتونونو کې د جلدي ناروغیو سوځیدنې کال دلانی او داسې نورو ورته ناروغیو درملنه کیږي.
زیاتره چې اړتیا وي مثلا څوک چې سالدانه داغ لري هغه تداوي کوي. خو تداوي کیږي د جراحي پلاستیک د ډاکټرانو او متخصصینو لخوا. دا د خلک مراجعه کوي، مثلا دا لپچاپ چې دی مراجعه کوي، کامچاپ دی. نور د فکتونه چې مثلا دا په بوستک باندې دا ورن کلی اچو ملکی دیدن کی داگه دپارا یا هغه د خطونه چې د جلدي ناروغۍ له کبله وروسته پاتې کېږي، مثلا پټه تشکار دی، مثلا یو څوک ځوانکې لري د هغه وروسته پاتې کېږي، دا خلک ډېر مراجعه کوي.
نوموړي وویل له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې د پلاستیکي جراحي درملنه په ډېره ښه توګه ترسره کېږي چې پخوا دغه امکانات ډېر کم وو. باید وویل شي چې دغه ډول عملیات ډېری وخت بریالي نه وي او د ترسره کېدو وروسته یې غوښتونکي پښیماني څرګندوي. ډاکټران هم په دې اند دي چې په ځینو حالاتو کې د عملیاتو پایله له ستونزو سره مخ کېږي، او په وینا یې د عملیاتو پروسه په خپله یو لړ قوانین لري. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي نو ځینې وخت عملیات بریالي نه وي. خو له دې ټولو سره سره روغتیا متخصصین وایي چې د ښځو او پیغلو نجونو ترمنځ د ښکلا جراحۍ لیوالتیا ډېره شوې ده. افغانستان کې د ښکلا جراحۍ دود د 1920 لمریز کال راهیسې پیل شوی او تر اوسه په دغه برخه کې دوه معیاري روغتونونه قانوني جواز لري چې یو شمېر نورې بیا په غیر معیاري ډول عملیات ترسره کوي. ډاکټران وایي هغه کسان چې د دا ډول جراحۍ لپاره اقدام کوي یو شمېر جدي ستونزې نه لري، خو له رواني اړخه یې جدي بولي او تر دې چې د ژوند دوام ورته ستونزمند ښکاري. د جراحي ډاکټرانو په وینا یاد کسان د خپلې شخصي سلیقې له مخې د خپلې خوښې وړ کسانو تصویرونه راوړي او غواړي چې څیره یې د هغوی په شان معلومه شي، او په یو کال کې درې ځلې هم ورته یو شمېر کسانو مراجعه کړې چې د خپل څیرې عملیات ترسره کړي دي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا وایي خلک د درېو دلیلونو پر بنسټ د ښکلا جراحي ترسره کوي. لومړی دوی د بدرنګۍ احساس کوي، یا پر ځان مین دي، او یا هم انحرافي فکرونه لري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، نن ورځ د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ ملمدی، او د ښکلا جراحي او د پوستکي ناروغي په تړاو به موږ سره بحث ولري. ډاکټر صاحب کمیسار نه به وورو چې ولې په دې وروستیو کې د خلکو ترمنځ د ښکلا جراحي لیوالتیا زیاته شوې، او عوامل یې څه دي، او څومره پلویان لري؟
سلامت و سب، تشکر کام ستاسو سخه، سلام مورند کام ستاسو تخنیک همکران تا و هم درنگ ستاسو در راژیو طول و محترم و آوریدون کتا. بله، پرزای پختنه ده پدی اواخیرو که نه تنها پر افغانستان که بلکه در دنیا پا گود گود که در خکولا و در زیبایی شایقین زیاد شویده. دا پر دې معنی ګرځي دا یو نوی پدیده نه ده، دا ډېر له پخوا څخه البته په هند کې شروع شوی، او بیا دغه مدرن د نن ورځې کوم پلاستیک جراحي عملیاتونه چې کیږي، او یا هم د زیبایي ښکلا عملیاتونه چې کیږي، دا اکثرا بیا د ایتالیا څخه شروع اوس د دنیا په مختلفو ملکو کې، بل خصوص پر ټوله اروپا او همچنان امریکا کې او استرالیا کې ډېر آمده. خو په دا وروسته کې په افغانستان کې چې د نړۍ په دریمه درجه هیوادو کې راځي اهم معموله شوې ده. په دې معنی چې یو تعداد زمونږ وطنوال او دوستان چې بیرون له افغانستان څخه وتلي وو، بل خصوص ځکه دغه پدیده د زیبایی او د جراحي پلاستیک خصوصا په ایران کې چې زمونږ نږدې ګاونډی ده پر دې کې زیاتول، نو پاندې اساس هغه دوستان یا زمونږ هغه هیوادول چې ایران ته مهاجرت کړي او یا د دنیا په نورو هیوادو کې مهاجرت کړي، په دې خاطر چې اغل ته دغه خدمات ډیر ګران دي د هزینه له نظر څخه، او هم درنګ د وخت له نظر څخه زمونږ دی وخت ورته ډیر نه وخت ورکوي، نو په خاطر باندې په افغانستان کې تقاضا ځکه لوړه شوی چې هغه خلک یا چې کله بیرته افغانستان ته راځي یا د میلمستیا په خاطر باندې او یا خپل هیواد ته خپل د کورنۍ لیدلو په خاطر باندې او یا بیرته د ژوند د ادامې په خاطر باندې د ملک ته راځي، نو د نو عملیاتونو خصوصا د جراحي زیبایي عملیاتونو غوښتن کوي. چې خوشبختانه وایم چې فعلا مونږ په افغانستان کې څنګه چې ستاسو راپور وویل چې فقط دوه معیاري روغتونونه، زه باید وایم چې دوه فقط مونږ دولتي معیاري روغتونونه لرو، ول تر خو شخصي روغتونونه تقریبا تنها زه چې کوم ایسایه په کابل خر کې لرم، ځکه چې زه په خپله هم یو شخصي روغتون لرم، البته په کابل کې په اولو میکرانو کې، نو بر علاوه زمونږ له روغتون څخه تقریبا شاید د لسو په شاوخوا کې نور خصوصي روغتونونه چې هغه ټول د ښکلا او زیبایي او جلدي خدمات وړاندې کوي، بل خصوص د جراحي زیبایي. خدا بیا هم پر شخص پورې ارتباط لري، تا پر هغه څوک چې دا عملیه اجرا کوي چې څنګه اجرا کوي په کومو معیارونو اجرا کوي او خلک تر کومه کچه پورې راضي دي او کنه دي. خو په ټوله کې بل او غوښتونکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شوي دي او یوازینی علت هم د هغه دوستانو یا زموږ د وطنوالو راتلل او یا هم غوښتون کې اصلي هغوی دي چې په بهر کې ژوند کړی ده او بیا یا د هغې کورنۍ یا هغه دوستان چې دغلته په افغانستان کې ژوند کوي که چېرته هغوی دا کار په بهر کې کړی اوسیږي بیا د دوی کورنۍ دلته دا غوښتنه کوي او که چېرته هغوی د هغه اقتصادي مشکلاتو له نظره چې مثلا که په اروپا او امریکا او یا نورو هیوادونو کې اوسیږي چون هغلته دغه خدمات د هزینې له نظر څخه ډېر ګران دي او دا په ټرشري خدماتو کې یا درېیمه کټګوري خدماتو کې راځي اول خدمات نه دي نو په دې خاطر باندې په هغه دنیا کې ډېر ګران دي. نو دا چې په افغانستان کې وضعیت شوي دي او زیات خلک شایقین دي وغواړي ستاسو د راپور په اسایل بته چې کوم راپور مو چمتو کړی و چې 400 پر کال کې زه شاید وایم چې دا شاید 15-30 برابر وي ځکه زه په خپل شخصي روغتون کې کوم معلومات چې لرم زه اوس په هفته کې حداقل 2 عملیات لرم. نو که چېرته البته 2 هغه چې صرف زه د جراحي عملیات یعنی سیرول ته ضرورت لري
دغه عملیاتونه په کومو برخو کې دي؟ تاسو خپله ویلی چې دغه شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، تر ډېره په کومو برخو کې خلک راځي او دغه عملیاتونه ترسره کوي؟
بله ښه، دا مختلفې برخې دي. البته زیاتره د غوښتونکي د دغه عملیاتونو یا د دغه پروسیجرونو هغه کسان دي چې غواړي تغییرات یا د زیبایي په خاطر باندې فقط په صورت کې یا په مخ کې دغه تغییراتو له خاطره. البته له غاړې څخه پورته زیاتره غوښتونکي زموږ په هیواد کې دغه خلک دي، یعنی اکثر غواړي چې تغییرات په کچیرته موږ ټول بدن په دریو برخو باندې وویشو چې یو البته په ساده ژبه وایم چې اوریدونکو ته هم عام فهمه وي، په دې معنی چې له غاړې څخه پورته یو قسمت، همدارنګه له غاړې څخه بیا تر نامو پورې دویم قسمت، او تر نامه کته که درې قسمتونه باندې وویشو په دنیا کې البته دغه ټول بخشونه ځان ته مریضان لري او مراجعین لري او تداوي کیږي او هغه د دوی د غوښتنو مطابق ورته پروسیجرونه اجرا کیږي. ولې په افغانستان کې تنها د غاړې څخه پورته یعنې د ښکلا او د زیبایي هغه پروسیجرونه چې له غاړې څخه پورته اجرا کیږي دا ډېر شایقین لري او اکثره موږ هم دغه اجرا کوو. او دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې د څه په خاطر یا کوم عوامل دي یا د کوم پروسیجرونه ورته اجرا کوو، بله مختلف پروسیجرونه دي. مثلا په یو تعداد خلکو کې چې له وخت څخه تر مخه د زړښت علامې پکې راپیدا شوي چې موږ ورته البته په دري ژبه کې پیریز ودرس وایو، نو دا کسان موږ په افغانستان کې زیات لرو. اکثرا دوستان مراجعه کوي مثلا د وچلي له عمیق او ظریفو خطونو څخه د دواړو ورځو ترمنځ یو عمیق خط چې د اخم د خط پر نوم باندې البته یادیږي په عربي کې د قهر خط ورته ویل کیږي، دغه د سترګو په دوو کنجونو کې د چینو چروک یا د ظریفو خطونو منځ سره تلله او حتی د عمیقو خطونه، همدارنګه د سترګو لاندو قسمتو کې د غوچونو یا چقوروالو یا د خندکیو منځ سره تلل، د ترخوا د صورت یا دغه د مخ په منځنی قسمت کې البته بل خصوص پر رخسارو کې هغه کسان چې عمر تقریبا د 30 کال څخه تدریجا زیاتیږي دغه تحت جلدی شه هم تدریجا زوب کیږي او په نتیجه کې اغلته هم د سیزن نغښتن کې خندقي او چخوريان منځ سره زی چې هغه د زیبایي نظر څخه ډیرو ته د منلو وړ نه وسیږي، او د دې ترخوا د پوز او د شوندو ترمنځ د کوم خاتونه چې دي د عمیقي او پرزنه کې اهم یو تعداد خطوط منځ سره ځم د پخپل د پوز او د خلی ترمنځ کوم خط چې د خطر از انترزن پورې او یو تعداد نور ارزنی خاتونه او مشکلات هم په ټول صورت کې پیدا کیږي. بر علاوه له دې څخه یو تعداد اضافي وزن یا هم فرور د تقریبا اضافی عضلاتی یا هم وزده د زن ترلنده، یعنی طبی اصلاحات نه غواړم چې دلته وکړم، دلته ذخیره کیږي چې دا پخپله د صورت دی او بدرنګي سبب ګرځي. د دغه ټول په مجموع کې یو اوږد طیف د امراض را شامل کیږي چې دغه د زیبایي امراض اکثره په افغانستان کې غوښتونکي دي. بر علاوه له دې څخه
ډېر زیاته مننه پوښتنې ډېرې دي ډاکټر صاحب. راځو اورېدونکو ته یو اورېدونکی د محل لومړی هم ځان راوپېژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوږیانې زه له موضوعنه بهر پوښتنه یو مریض لرم د ناس پوستکی یې درکوي د نامه شاوخوا
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه
واخیسته؟ د نس پوستکی درد کوي وروره، بغیر له درد څخه کوم نور جلدی علائم په کې لیدل کیږي؟ سوروالی داسې د پوستکی نور تخریشات کوم څه شته دي؟
نه نشته، بس دغه د پوختي د خو څخه شروع د نامه شاوخوا ده.
ښه ډېر سمه ده، د راډیو له سپو څخه مو خپل جواب واوري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، داسې به دغه پوښتنه ځواب کړئ، بیا به زه نور اورېدونکو ته.
ډېر ښه. خاول مننه کوم له د ګران ورور څخه د وپوښتل چې د په کور کې په فامیل کې یو د کورنۍ غړی د نامه څخه ښکته او د قبرغو قسمت کې دغلته درد احساسوي. البته هیڅ نوه جلدی عرض علیم ویل چې پکې نه لیدل کیږي. ښه، د ورور ته به داسې عرض کوم چې اول یو دغه دقیقه تاریخچه ته ضرورت لري چې وګورو هغلته کوم د تروما یا د ضربې تاریخچه شته که نشته. ده بغیر له هغه کې یو تعداد داخلي نور امراض دي، که چېرته دا په هر ډول راپیدا شي اوسیږي، یو تعداد احاد امراض چې په داخلي او جرایي پورې مرتبط دي هغه باید پکې ولټول سي، او که چېرته مزمن حالت اوسیږي هغه هم یو تعداد خاصو ناروغۍ ته ارتباط ورکول کیږي. نو بینند دغه ورور ته باید زه ووایم چې ستاسو ناروغ د ټلیفون د لارې څخه او د تماس مو چله مونږ سره نیولی، اول خو د کور ودانۍ درته وایم، ولې نشو کولی چې تشخیص و درملنه و حداقل در سره همکاري وکړو؟ ولې یوازینۍ لاره چېرته کولی شو چې راهنمایي وکړو هغه ده چې تاسو د کور تر خوا مو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ، تر څو یو ډاکټر سره ویل نږدې څخه وګورئ، هغه که د هر مسلک ډاکټر اوسیږي. نو حداقل تاسو به هغه خپل مشخص ډاکټر ته راهنمایي کړئ او ستاسو د مشکل په د حل په لارې کې ورسره همکاري وکړو.
جزاته مننه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب ته ډاکټر ته مې
وښنو
ورما یو ماشوم دی د مخې سوځېدل دی.
ها،
آیا دا د مخ جراحي د دې کې دی چې د دې د علائم د مخ نه ایستشي د سوختګي؟
ها، مهرباني.
جن ورور ماشوم د څومره عمر ده؟
ماشوم د دوهنیم کلو دی ډاکټر.
ښه، ډېر ښه. او څومره وخت مخته سوځېدلی؟
دا تقریبا یو دوه دوهنیمې میاشتې کېږي.
ښه، ډېر ښه. سبا د ورور د راډیو له سپو څخه مو ځواب واورئ.
مننه کوم له دغه ورور نه، مهرباني وکړئ.
مننه کوم له ورور څخه، له پوښتنې څخه متاسف یم چې د دې ماشوم ول سوځېدلی، باید مراقبت سوی. خو په هر صورت اوس واقعه ده شوې ده. نو بینن بله، دا د تداوی وړ ده، د درملنې وړ ده. په کوم ځای کې چې هغه سوختګي منځ راغلی ده، هغه معمولا یو کلکه غونډه غوښه منځ راوړي چې هغه د کلیویټ په نام سره یادیږي، چې دغه کلیویټ بیا د یو مشخص جراحي پروسیجر په واسطه باندې لري کیږي، او یو بل مساعد پوستکی چې د مخ پوستکي ته ورتهوالی ولري، مثلا له ورانه څخه یا له بدن د کوم بل قسمت څخه راخیستل کیږي او دغلته انتقالیږي، انشاءالله د تشویش وړ نه ده، بلې د درملنې او تداوی وړ ده. او که چېرته تنها هغه کلکه غوښه اوسیږي، نو هغه د یو تعداد تطبیقاتو په نتیجه کې، یعنی د زرقي او یا هم ټاپیکل دواګانو په وسیله سره کېدلی شي درملنه ورته وشي. خو بیا هم په هر صورت په مجموع کې ورته ویلی سم بلې د درملنې وړ ده، د تشویش وړ خبره نه ده، ولده چې دوه نیمې میاشتې تېر شوي، دومره ژر د هغه جراحي پروسیجر نه ورته لازم نه دي، هغه باید پرېښودل شي چې ښه ده، لږ زره مزمن شي، خپله پوخوالي ته ورسیږي، وروسته له هغه څخه جراحي مداخله پکې کېدلی شي. ولې په داسې یو حالت کې نه؟ خو بیا هم ښه ده چې له نږدې څخه یو متخصص ډاکټر سره د جلدي او زیبه یو بالخصوص د جراحي پلاستیک ورسره یو مشوره وکړي، دا به ډېرې په ګټه وي.
ډېره زیاته مننه. دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په پروګرام کې د ښکلا جراحي او د پوستکي په ناروغۍ خبرې کوو. په پروګرام کې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، په بخښنه سره د دغه ورور غږ نه راځي، د دې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، راځو دې ته. اکثره خلک چې د ښکلا جراحي ترسره کوي، هغوی سره یو اندېښنه دی چې دغه جراحي به مثبته نتیجه ورکړي او که نه. تاسې دغو ناروغانو ته، دغو خلکو ته څه قناعت ورکوئ؟
بله، ښه. په مجبور کې باید داسې ووایم، اول خو هغه غیر ضروري عملیاتونه یو څه درته وایم چې نه تنها په افغانستان کې ده، په ټوله دنیا کې د انسان یو مشکل دغه دی چې هغه د خدای ورکړی یا هغه د خدای خلقت چې کوم یو ده اکثرا ترې ناراضه اوسېږي، ولو که هر څومره ښکلی وي په خپل ځان کې یو مشکل را پیدا کوي. اول خو زما د یو جلدي ډاکټر خصوصا د جراحي او د زیبایي د متخصص په حیث تا ورته مشوره لرم چې خدای درکړی مغه کوم حسن چې لري په مغه قناعت وکوي. بعض هغه دوستان که چیرته هغوی مثلا زما په شخصي مریضانو کې مثلا د پردې تر مخه البته په ټلویزیون کې کار کوونکي دي او یو تعداد نور هنرمندان دي او بعض نور چې هغوی یو تعداد دغه زیبایي او د ښکلا پروسیجرونه غواړي او موږ ورته عملا هم اجرا کړي دي، بیا وروسته له یو مدت څخه له هغه پروسیجر څخه ناراضه دي او بل پروسیجر غواړي. بله، په ټوله دنیا کې دا یو مشکل ده. په دا معنی چې دوی څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم وویل، اول د یو ډیر مشهور سری یا د هنرمند یا د دنیا د یو معتبر اکټور عکس راوړي او وایي چې په دغه رقم ماته فلان ځای مو مثلا د پوزې شکل مو دغه سره جوړ کړي، مثلا سترګې مو باید په دغه رقم شي، مثلا د شونډو هغه جسامت یا غټوالی یا شکل باید په دغه رقم شي، هاو همداسې نور نور نور. نو بنان اول خو وایم چې د خدای په خلقت کې زمونږ د ډاکټرانو لاسونه که هر څومره وسیږي اول خو په رقم نشي کېدلی، صحیح ده چې مونږ یو څه تغییر ورته ورکولی شو، ولدا تغییرات خپل یو سلسله مشکلات هم لري. مثلا که چیرته مونږ د پوزې په زیبایي کې یا د پوزې په ښکلا کې بعض مداخله کوو، یعنی په درې حالاتو کې مونږ مداخله کوو. یو دا چې په ځینو هغه دوستانو کې چې پوزې مثلا نسبتا کوږوالی ولري، بله د هغه د سموالي په خاطر باندې مداخله کوي که څوک وغواړي، نو هغه یو سلسله مشکلات په آینده کې دلري چې وچوالی را پیدا کوي، په آینده کې تمال سره خونریزي را پیدا کوي، ګرچې شکل به سم شوی اوسېږي خو همیشه په خوب کې خوروپوف چې لري او بعض اوازونه دغه مشکلات ورسره اوسېږي او همیشه د وچوالی احساس کوي. دا په دې معنی چې داسې ځینې مشکلات هم لري. د تر خوا مثلا ځینې نور جراحي پروسیجرونه مثلا بعض زمونږ له دوستان څخه غواړي چې دغه ورځې ډېرې پورته سي، نو هغه چې کله مونږ ورته پورته کړو نو بیا وروسته دغه دیرش یا پنځه دیرش کلنې عمر څخه چې عمره لږ زیاتېږي بیرته بیا راځي چې دا زما ورځې خو تقریبا د شیطان ته ورته ورځې شوي دي، نو دا بیرته راته اصلاح کوي. نو داسې ځینې مشکلات شته دي. بله، چې زمونږ مراجعین اول خو خپله غوښتنه همغسې وي چې جوړې کړو، بیا وروسته له یو مدت زمان څخه بیرته راځي او ترې ناراضه اوسېږي او دغه د تغییر شکل غوښتنه کوي. په جراحي کې مونږ یو مشکل هم دغه لرو، کله چې مو یو تغییرات منځ ته راوړو ځینې تغییرات دایمي وسیږي چې بیا مونږ نشو کولای چې بیرته تغییر راوړو. نو بینان هغه دوستان چې غوښتون کې د خپل د سری په تغییر کې خپل په زیبایي یا ښکلا کې مونږ دوه نوه کارونه کولای شو، یو ته جراحي پروسیجر نه دی چې هغه دایمي دی، ولې یو ته چې دی هغه موقتي دی، یعنی معمولا د شپږ میاشت څخه تر یو کال پورې نهایتا کار کوي، چې هغه بیا جراحي پروسیجر نه ده، ګرچې په جراحي زیبایي کې راځي خو یعنی د چړې څخه پکې استفاده د پل څخه نه کوي چې پوسکه یې سکو، نو هغه بیا ښه پروسیجر نه دی. په دا معنی که چیرته وروسته له شپږ میاشتې یا یو کال څخه دغه شخص ونه غواړي چې ده ته ادامه ورکړي، نو بیرته خپل هغه پخواني حالت ته راتللی سي. ولې یو تعداد جراحي پروسیجرونه که چیرته مونږ اجرا کړو د هغه کسانو له خاطرې چې غوښتونکي اوسېږي هغه بیرته نه راګرځېدونکي دي؟ نو بله، ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې مونږ هم داسې دوستان او داسې مراجعین لرو چې د شوي عملیات یا پروسیجر څخه وروسته بیا ناراضي اوسي او غواړي چې بل شکل ته وړوي، او که چېرته هغه مونږ داسې پروسیجر نه ورته اجرا کړي اوسېږي چې دایمي اوسېږي، نو بیا ترې مزرت غواړو.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم. سید
وعلیکم السلام.
نن اړیکې نیولې اول تاسو ته بیا ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. نوري صاحب خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه دا زما خپل تقریبا دوه نیم کال وشول دا جلدی تکلیف لرم دا اکلیمی دی، نو ډیر زیات تداوی مو کړل خو اوس په حال یو ډاکټر نه تداوی شروع کړی دوه درې میاشتې کیږي، نو د دې سره بیا هم زما اکلی لکه نه کنټرولي دي، ارنیون په نوم باندې ګولې دي دان استعمالوم او بل لکه اوسم لګ لګ زیاتیږي، نو پاریس سره خو بيخي خرابېږي چې پاریس کله پیدا نو مال کتا څه بینه وو پوښتې دا څنګه مسله ده.
جناب نوریم سه ما ستا پوښتنه واوریدله، خو تاسو لطف وکړئ راته وایئ چې څو کلن یاست.
زه زما عمر تقریبا شل کلن دی په 30 کلنۍ کې ما تلکه دا مرض رسیدلی او بل او بخی دغه یو پښتنه بلم چې زما یې نه شي مال چې زه وینه ورکم یا نه د سیاتما کې
ډېر ډېر او نور صاحب دغه راته وایي چې دا په کومو قسمتو کې ستاسو د بدن دي تنه پر مخ دي که په چېرته په سوټه او په سینه باندې هم ستا
لکه څه اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب نو پوښتنه مې تاسې اخیستې مې لکه نیو
بله بله پوښتنه مې اخیسته مننه کوم له نوري صاحب څخه د ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه بله او وروره دغه اکنې چې دوی یاد کړې دی په عامه ژبه کې ځوانیدنې دي نو ځوانیدنې د نه تنها در افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادو کې د اویا او څخه تر 80% نفوس د ژوند په یو مرحله کې دغه ناروغي تیروي او د تقریبا 80% چې اوسېږي دغه معمولی یا عام شکل ده په دې معنی چې هغه د ډېرو عادي درملنې په مقابل کې ښه نتیجه ورکوي او ضرورت مزمنه ګرچې د یو مزمنه ناروغي ده دوامداره اوسېږي ولې ډېرې تخصصي درملنې ته ضرورت نه لري ولې په یو تعداد تقریبا 40% واقعاتو کې چې هغه ته مونږ البته کچیرته د کټګورۍ سکو مونږ دوه شکل لرو او د سیویریټین نظر څخه تقریبا خفیف او متوسط او شدید شکل لرو کچیرته دغه شدید شکل فکر کوم مونږ د دغه جلدی امراض تقریبا د ځوانه کېدنو تقریبا 40% شدید شکل لرو چې دغه شکل زخه یو هم دغه زمونږ غرور چې سیویر شکل لري او ځوانه کېدنې معمولا په مخ او بعض اوقاتو کې په سوټ باندې او پر سینه باندې او یعنی په ټټر باندې او هم ترنګ د وګوشه تو کله کله پر بازوګن او هم د داسې دانو په شکل باندې چې کله التهابي وسیږي کله کله چرګه هم لزان سره لري او یو تعداد حالت کې د سیست او نوډول په شکل هم موجود وي بله ګران وروره دغه ناروغي د تداوی او درملنې وړ ده معمولا شروع د 14-18 کلنۍ نه شروع کیږي پیک د واقعیت یا بیشترین یا ډیرترین واقعیت اګه پاتلاس کلنې کې وی ول تدریجا آهسته آهسته تر 15 کلنې پورې په اکثرت مطلق د مصابینو کې لمنځه څخه ځي دا چې تاسو ډیر درملنه کړی او هته د یو دوا نوم وخصه چې اړ نه ویني ویلې چې د البته تجارتي نوم ده او اصلي نوم ایزوټریټینین ده چې د بیا د جلدی متخصصین په یو تعداد شدید حالاتو کې د چمول چې د شدید شکل لري په دې خاطر چې د دوا نوم وخصلو نو په شدید حالاتو کې دغه دوا ورکول کیږي چې دغه دوا په خپل د شوندو د وچوالي په بدن کې د نورو قسمتونو حتی د سترګو د اوخو د کمول سبب ګرځي ولی یو انتخابي دوا ده دا دوا سو مشکلات لري د شوندو د وچیدو هم دغه د پوستکي د وچیدو او معمولا د ځوان کډانو درمل نه زمان کیره ده وخت خوړي حداقل شپږ میاشتې ده نو کله چې زمونږ متخصصین او ډاکټر صاحبان خپل ناروغان ته دوا ورکوي یو بد معمول مشکل چې په افغانستان کې د کوشش کوي ډاکټر صاحبان البته ټول ته زه احترام لرم چې مریض خپل بیرته په دوا یا درې وختو کې راغوړي نه که چیرته دا مریض پوه کړل شي چې دغه یو نقصت است په دوا کې او درمل کې هم فرق نه راځي حداقل ته درې میاشتې وروسته د دویم ویزیت له خاطر راغوړم او په دومره وخت کې تاسو ته نتیجه درکول شي او حداقل تاسو سره نتیجه باندې پوهیدل شي یو څه د ټاپیکل یا موضعي یا هغه دواګان چې په مالشي ډول سره توصیه کیږي له ډاکټر صاحبان له خوا څخه هغه یو سلسله مشکلات لري په دې معنی چې کچیرته لږ زیات استفاده وشي له مصابین له خوا څخه کېدای شي پر مخ کې سورواله سوزش او پوستکی پیدا شي چې معمولا زمونږ دوستان هم دغه مصابین داسې فکر کوي چې د دوا سره حساسیت دی او دوا قطع کوي چې نه هغه داس نه ده هغه حساسیت نه ده هغه مشکل ده چې دوی دوا نسبتا زیات استفاده کړی ده هغه د یوې ګوتې د نیم بند پر اندازه وخت او معمولا د یو شپې بعد یا په هفته کې درې ورځې استفاده کیږي کم کچیر ته بیا هم داسې مشکل پیدا شي دوا اندازه د کمه کې ویلمه دی ورکی نو دا ګران ورور ته زه دغه توصیه لرم چې دوا مو بیا د یو متخصص ډاکټر تر نظر لا لاندې اجرا کړئ چې کامل اند درملنه ولده لګزره وخت غوړی زمانګیر ته تاسو به تر تفصیل ولري او بل د وینې د ورکړ برکم پښتنه وکړي چې تاسو د دانو سره کومک کون کده کنه ګرن اوروره د دانو سره مو کومک کون کنه د ولده خیر کړ دی هر هغه سالم شخص چې وتوانې ګیاده قلب دریو میشتو کې یا پښه هاته قلب شپګو میشتو کې د خپل دی وینې تقریبا 40% چې هغه 1 لیتر یا 2 نوټه کې لشي کول سي ورکی نو دا ستاسو د صحت له خاطر هم خدای یو بل اړ زمونږ ستاسو وطنوال له خاطر او څوک چې ورته ضرورت لري دغه له خاطر هم ډیر کومک کوي چې ستاسو دغه د احساس د سټایلو ولده bale وینې ورکړي هر درې شپګ میشتو ورسته د یو یونټ څخه خاطر 2 نوټه پورې خو دا ستاسو په ځوانه کې دنه پوره هیڅ رب نه لري ستاسو ځوانه کې دنه هیڅ نه ود پر هیڅ ضرورت نه لري البته غذایی رژیم یو ته د غذایی رژیم چې ډاکټر سیبان له خوا څخه توصیه کیږي bale په مخکنی ریفرنسو کې دا څه خبره وي ولې په اوسنی اپډیټ ریفرنسونه کې نه وی ریفرنسونه کې هیڅ دغه څه پر هیڅ چا منل شي او سیږي او یا د ځوانه کې دنه په تجدید کې رول لري نه سر نو بینه تاسو پر هیڅ ضرورت نه لري هر نوع غذایی مواد لسی خوب بغیر دار او استرس څخه کچیر ته هر هغه شی تاسو په استرس او دار وخلی ولا یو ګلاس وبو سیږي bale ستاسو ځوانه کودنو د تشدید سبب ګرځي مریضی مم زیاتېږي او معمولا په خپل هم د ځوانه کېدنې یاکنی په خپل د استرس او تشویش سبب ګرځي
ډیر زیات مننه دوستانو د خبرونه چې د خلا جراحي او پوستکي ناروغي ته زنګړې شوی و هم د غلطه په تر سیږي یادونه کو چې د پوستکي او خلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسر زمنګ ملمو ډاکټر صاحب کمیسر یو نړی مننه
زه تشکر سلامات
لته سوریدونکو هم ډیر زیات